کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اوریدای شي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی برستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوزي کورتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوي ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوې هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغلې آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندیشته وشوده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندیښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو بریټ کول او د بیګنا خلکو د ویني تو یول ی د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوال ټولنې د دودونو خلاف کار بللایره. په ورسته یو کلونه کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه د غشتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلای نه یم هم دارزوی د طالبانو پلاوی چې پروند ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید، ترکمنستان له بهرنیو چار وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان لاري جنوبی آسیا ته غاز او برښنا صادر کړي. د خبرونو لاوساجی رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دو سوانه هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالي کې په یو هوایي حمله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د بیان لبخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یو ولس طالبان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. شاهین قلوردو همدارس د سریپول ولایت په سوز مقاله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوزي کودتا پرځید د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډیره برخه محصلان او شون کې د آنګ سان سوچی په مشه د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پرنګ سر بیرغونه را پولاو د پاوز پرزیدی شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پرزید چې امریکا او ډيري لویدیزو هیوادونو وغندل میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شو. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پاوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې ل ډيره ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړي او له هغو څخه وغوښتل چې ل نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په خواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شو وویل ټرمپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونی ورسته لاغسوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبري سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د دې خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ او خود او حمایت وکوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګونو شو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نشته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر د ولسمشر لمړی مرستيال وای چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې لاره تک سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوهې په هوکړه کې موجود تش شریک سوی دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وای په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف خنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې وی ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغه خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوی او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلی دی د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګا شپه ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلالت مآب جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولوي شارونو کې د اف ام پر 3.15 چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستاني په خبره لا هم امنیتی ستونزې وجدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډې ده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګرد التیالرو چی اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباته پاړې راپور خبر کړي وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په اشاره کړي وو چې د سیګر په خبر امریکا ته د انتخاباته په برخه کې ته درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخی او ډیر پامې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړای.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمجه غلزه د ایراډیو اوري. د افغانستان د سرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافي او جوازونه لغوه کړی دي او پر شرکتي اړولې، او تر کومه چې خپل دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کاری تصاب په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو منځولو او د تراکري ضد مبارزه سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندې اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای کی امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا جنراتور او انټرنیټ لري هغه دی واخلي چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مانی نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیسته دوام ورکو.
ټول صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
خغلی روزی وای د دوی دا کاربندیز به په څلور درس ولایتونو څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لوی ولایتونو مارکیټونو کې وی. خغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسارو د قیمتونو پر رالویدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغیز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامیې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوي راغلي د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسری شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دی د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړي، د افغانستان بانک ته خپل کلنۍ بیلانس کارا نه کړي، د اعتبار لنیټې پرته جواز ترلاسه کړي. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وسمیوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دوه داتای چې له پخوانی ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکيږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه هغې شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخوانی ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکو وینا په خاطر له دوهمې استیزا سره مخامخ شي چې ویل کیږي لکه بلې د پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وی له ترامپ سره د محرم و معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. د وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق او چې داسې کار وکړي او هدف دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅ تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونه خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومانو ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمي زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وای سشکال په دغه ولایت کې واورورې د وختي په لسوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای کڅ هم د واوري ورښت خوشبیندي خو یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري هم دی ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګی می هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا که دیو شي دره کی وسیان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړی دی موږ بچان په کمپلو کې زون کوي نو تاسو نه حکومت موږ دا هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سجمردی وسیدونکې وظیفه می معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وای
او واره چې نه پکې دی قانون ټول پلج دی کار او قسم نو لیږي دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره پکښ کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واوري لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکار کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرستې ته لري. نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به روانې وي.
د درې سو کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځای سوي دي د غوي سروې تر سره سوي ده هغه ډیر محتاج کورنۍ وي، د هر کورنۍ د پاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول شوې ده. همدارنګه 400 کورنۍ سره د ډی آر سی موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نقدي مرسته شوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړه ځپلو او بیوزله خلکو سره دي خپل مرستې نوري هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دوړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لارې د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچېرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په باب وویل.
کنسولګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله د دلته ورغوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینډ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچیر دم کنسولګری ولرو نو د کنسولګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم به انتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلق شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکایا کده وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارانو مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. ګو په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انټرونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی هغه دای چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داسنو زده چې کومې سره دولت د همکاري وکي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد د مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ داشي نه دې چې میک دولت ته ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بانک نیمیک بستونز الکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وای چې
نو خوست کې سوداګر خو تاسو پیږي چې واردات او صادرات کې ډېر ستونزې موجود دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغه دوی نه دي عمل کړي. او بلګه دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تلای، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښته. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرونو پاکستاني سرټیفیکیټ غواړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوانور کول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږه خلاصادي رادیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو اند د خبرونې نیمایي برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لاسمت سروان خبر.
د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوی ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن پاړکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریا بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپی کېدو خبر ورکړي. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو تورسو د سپورت خبرونه به هم وره.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي رادیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوی وي او نن سهار پای ته ورسېدې شل وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. خاغلی ضیاء وویل دا سیالۍ د شپږ 50 د شپې ته دراویا یو اتیا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نومور په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقی د 106 اتیا امتیاز ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیاز په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای محمد رحیم پوپل، مصطفی نبی زاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریمه تر ووم زایونه خپل کړل. په پایله کې یاد بو کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا ویش فوټبالرانو له وی خونیز دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي رادیو ته وویل دا خونیز دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دورې کې د کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي و چې یو شلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه د آسیا د تلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمې روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی.
تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 122 پیښې ثبت شوې دي چې لدې وطن خبریالان وژل شوي او همدارول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدای شي او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کړم غواړم. خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه سلامات اوسې مهرباني.
زما لومړی پوښتنه، ولې د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو په خپل د ناامنۍ مسله په افغانستان کې ډېر شته، دا مغیزه لري. بل هغه د سولې خبري اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانی نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف څه دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي عزیز قضایا څه ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي، که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم پولي خبريالانو او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبريالانو، لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسلوال ورچول شوی دی. تر خوایي حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوی دی. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبريالان.
زه فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کرنه او د دوی کرنه هغه شیوه سده دا بیخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه څه موده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوي وه. نو زه فکر کوم چې په دې ساتر مونږ همدارنګه ځینې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو لخوا نه کېږي، همدارنګه د داعش لخوا نه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي، خو هغه د دوی اعلامیه همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه مونږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست او طالبانو هم دلته ویل امه خبره کړې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسولیت نه دی. تر خوایي دا پښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغه ژبه سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم وخت ټول طالبانو سره له تا ولیداو چې دوی هغه ستراتیژي سره او دوی هغه قوانین ځمکنی قوانین نه توپیر باید ولري. دوی وایي چې دا اسلامی بیان آزادی اسلامی مسئله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره باندې بیا وایي چې دا مونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنې مونږ کار نه ده، تاوتریخوالی مونږ کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې همدارنګه په دغه د دوی نظامی ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې دا ښایي چې طالبان هماغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی راغلی.
یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤلانو ته هم ډیرې هغه قضیې چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عمل ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوانه او د عدلي او قضایي همدارنګه تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوانه مسئله تا دیر توجه نکیگی. دوی وای چه مون در کسان نیولی دی و بیاد در کسان اعترافات دل شای وای در کسان اعترافات وای سه لپا در کار که بوخت وم یا دل سرای و در کار وکا نو در سرای سه در کار وکا نو در موتر انفجار وکا تا خو اعتراف نده پا یو جرم که زه فکر کوم دولت قدر هم مثلا که خلق تا بیا یو یکتان فریب ورکی ده دوی اغا ده کسان سه ده دوی مانا نیول سوی دی دا خویست معلوم ندرسه آیا ده کسان اصلی کسان دی کنه ده اعترافات خوبل شای وای بیا دوی وای سه ده خبریالانو پا وران دی اغا تاوتری خوالی سه سوی ده اغا وجنی سه سوی ده زینی کسان پساها که سویده. نو تاست اختلا وای قضاوت وکی سکوم خبریال پا جکره که وجل سویده ده دوزار و شلومه که او پا دغا جکره که سمره طالبان وجل سویده یا سمره کسان سو طالبان خواله کریدی دوی وجل سویده. زفتر کام دا یو تشده ده دولت متاسفانه پا دغا مسئله که اسپام نکی یو مسئله باید مونگا مقرار وک واغا داده سه د کرزی صاحب په وخت کې دغه دوسیه په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوی نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنه بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
صحیح خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي چې شاید پر راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یوه لویه تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دې ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه باتجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو حتی بنسټګران هم وه، دوی اوس ځې خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم بیا وړي خارج ته. دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادی بیان ته هم دارنګ آزاد رسانه یو ته دغه لړۍ دوام وکړي. زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري. دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالان ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي چې د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمېدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی وه دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنۍ بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډېره مننه.
هیله ده، مهربان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیسغم وي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساسات کېدلو پایلې څه وي؟
انسان د کناماتم ډیر زیات غوسره لورته ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
ارستون زبېت په غوسه حل سي، خستون زبېت اسې ستون څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کې ستر چړی او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کیږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کیږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کیږي.
دا کابل اوسیدونکی ګولولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ترسیږي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شوې اسې چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نور ماشومان په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بیس غما کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان خپل هدفونه راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیات کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وی لوبډلې ته جذب شي د انتخابون کې ډلګي لخوا انتخاب نشو. دا چې د پخوسه کې څورته وویل او پایلې څه شو لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه را ښکته شوې خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو هم خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته نو ځکه د نورو حکم خوری په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو د فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي جنگ راځي او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چېرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخکېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي او صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کوم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام زه همایون شمسخانه ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي په همدې اړه مولا ارواپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي علت څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي. دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي چې ماشومان تل دوه کلن نه ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې ششماته کې او کلر سی مختوبه ورشین دی.
یو خبره چې کیږي هغه دا چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطالعه رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانې برکت سي یو بل وهي، دوی په یوازې دیتې سي، یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور و شفانې ته ملاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی. اوس باید د خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې درې صدمه نه رسیږي. ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دې وایي خلک. او بل زه خو دي یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
رنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ہر گلاب مشرا پیشو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سب سکو بیدم ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مستو پسر لائی دے
Thank you. په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی. په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی. زیر بم پکې غلې دی آشاوازه فریادې شو. زیر بم پکې غلې دی آشاوازه فریادې. دادم 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 ارنا ریسا یہ جام پر کر